خرسون پر مرکزی شارګوټی په هوایی حملو کې ټپیان سوي او ودانیو ته د پام وړ زیان اوښتی دی.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو اوریدونکو، ژوند د الله تعالی له لوري یو ډالۍ او ستر نعمت دی. د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. همدا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړی دی هغه کې ستر حکمت پروت وی. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنی شوه چې کند یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهم دی؟ کند د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دی چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کند ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوي؟
څه وایې فرزانه خورې؟ دلته یم.
مبارک دشه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا؟ ډېره مننه فرزانې خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایه شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډېره مننه فرزانې خورې، ډېر ښه خبر دې راکه. شیرنی دې قرضدار شوم. ښه، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده. شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بله پلارا.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خدای؟
پلار جانا مبارک دیشه، بابا شویل خیره. بابا
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. تصبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم. تا به چیرته وي؟ ریښتیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دادای زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ریښتیا اینګور به څنګه ده؟
آغام شکر دی خدا.
شکر شکر، ډیر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې اینګور به روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر یې د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوئ. هلی
فرزانې، فرزانې خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانې خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته ولې صبر ونکه؟
سنگینه و سنگینه، ولې داسې ورختای؟
فرزانې خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورختا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شو ورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نام خدا اوخیار ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
ریښتیا وایې فرزانې خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي.
مولای صاحب واسه خانه ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله. ته خو پوهېږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه ته ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ما ته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یې هم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکتران نه شي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتورال نه خپل کلي نه شړل دي، نو بیا ته څه ځواب ورکم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نه شو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوي صاحب؟ زما خو سر پې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولې خبره مه کوه مولوي صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې راوغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شرینې ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ دا
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته راوغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې له زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر په خلاص شو. وایم واچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو. او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو ته به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښودل.
وایم عمر دې ډېر شه مولوي صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. الله مې د ارامۍ ساه واخیسته.
او هو، دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکتر ته بوته.
یاره مولوي صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاص شم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترور ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشې، خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څه خفه کېږم. دا دې څه دښمني راسره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کړي چې زه بله تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه، ما نشه دوکه کوله. تا غونی کسان ترسین در تگی بیایم او تگی بیر تراولم.
خدای دی نکی چی زبتا تا دوکه در کوم. راشا دلتا که نه چی دمه دی جوڑشی.
او هم دی تراغی نیم چی خبری در سره او کما. داده دلتا بزرتا ما خامخ که نم چی خبری می سامی واوری پا خلاسو گو بوش بی.
ووایا تروری اورمی.
خا خا، ترا تا دا ووایا چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه.
نو چېرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچې زیږولي دي. نو تا ولی شبنم کلینیک ته بیولا؟ ولی په ما څه شوي؟
ترورې، دا منم چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتونونه وي، هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نښه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري. په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور رانه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسېدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو. اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شفاخانو کې ټول استاغونې بې تجربې نرسانې کار کوي، تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکتران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس، دا دی د وروستي ځل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لرې، پوه شوې؟ او که نه زه درنه لاړم.
شیرزمان خانه، سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه، زوی دی مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، دیر ښه کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا ته دی مبارک وی.
دیر مننه، خیر اوسی. ښه ودی نه ویل، ورینداره څنګه ده؟ وړوکی ماشوم څنګه دی؟
شکر دی، د دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکترانو ډاډ راکه او بیا یې رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیره ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، هو رښتیا، د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګزان وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نه شي. هغه بیچارهګۍ ګزان وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. ګزان خو ساري ناروغي ده، هسې نه چې نور ماشومان پې اخته شي.
یوازې ته نه، موږ ټول دې خبرې ته په تشویش یو چې نور ماشومان پې اخته نه شي. بیا به څه کوو؟
سنگینه، هسین هم په دې شپو ورځو کې ډېر مصروف یې، خو په شاوخوا سیمو کې یو کمپاین ته اړتیا شته.
د څه شي کمپاین؟
ګوره، زموږ د دیقان زوی په ګوزان اخته شوی دی. هغه د دې سیمې اوسیدونکی او همدلته یې ژوند کاوه. موږ او تاسو ته ډاکترانو ویلي وو چې د ګوزان ویروس د اخته ماشوم له ډکو میتیازو سره ګډ وي. کله چې میتیازې وچې شي نو په ګرد بدلېږي او شاوخوا سیمه کې خپریږي. نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو تاسې یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو، اوبو، ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرنې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
عاشقله، دا خیالي ګل شنامو چیرته دی؟ نه ښکاري.
آغا دی امیده، لگیا دی لکار و کاریگرون فلمونه و اکسون اصلی.
یو غک پیو که ورتوایه چی و چکر مو خواتم راشه، نگوره چی خطا تی کهو.
پستر گوده دی، ام داوز ورتا غک کهو ما.
والا که خیالی، اه خیالی گوله، راشه چی امید در سر کار نری. او از چهار سی بینه، کمرار پسرا و باسه. اه بابا، لکلی چیر تا که ده؟
داده درزم، لک صبر وکی، ولی دست ور خطایی.
خا خا، عاشقله، دا ډول دې راکه چې څه پیولی کم، په ښکلي خط به یې درته پیولی کم.
رښتیا وای؟ وای بېشکه امید خانه، ای سب شی پیولی که، پوه سه؟ ښه ښکلی ولیکه، ای داسې ولیکه چې دا ډول د عاشقله خان دی، هر څوک چې پیدا وکړي دا وای باطله ده.
نه نه ځواني مرګه، داسې څه نه لیکم. غواړم چې د ګوزان په هکله یوه جمله درته ولیکم. ډول خاص یم ستا دی، څوک پرې څه ته دعوه وکړي. د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته یې را وښایه.
خا اوس په سر خلاص شو. دا دی په دغه ډټ کې ډېر ښه ځای لري، همدلته به لیکم.
په داسې ځای به یې لیکل وکړم چې خلکو ته ښکاره شي، هسې نه چې پټ وي او چا ته هم ښکاره نه شي.
وای بالکل زبات زړه خبره دې وکړه. وایم له پاسه واده سړی نه جار شم، هرې خبرې ته پام وي.
تو خو په موږ ټولو ګران یې عاشق الله خانه، اخر زموږ د کلي خدمتګار یې، او بله دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم له سترګو دې جار شم، یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم. د خو خو خلکو سرونه به کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. اے ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایي که هسې باټې وهي؟
باټې به ولې وهم، زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي. زه ستاسو کلیوال یم، زه قدر ته خوش شی ښکار یم، خو کومه ورځ چې زه مړ شم حالا به ما په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اوالي ویښته او ږیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډار لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والي صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده عاشقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. عاشقه یاره
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر علی. وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زموږ نه واخله، ولې دومره شوې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته. ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله کا، زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوکولا ډول مې مخې ته ایښی دی، او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوکولا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده دا د شوکولا په ډول څه شی لیکي؟
ومري ګل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایي مسایلو په هکله مو خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې را پام کړ چې غواړم له تاسو سره هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي. په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کوي، هڅه وکړئ چې ښیښایي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو ډېره خو خبر نه و کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم، او اوس دا دا خبر له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوي صاحب، کله چې پوه دې
او هو ډاکټر صاحب خالد دام وویل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډېر ډېر خطرونه لري.
دا نو ته خطر نه لري مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو ډاکټر صاحب دام وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډېر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوي صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډېر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي، او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بالکل سمه خبره دې وکړه. او هو مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکخ دي نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکخ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وي. زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وی. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې ضرور رسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو، وګورئ لمسی مې ژاړي چې ولې مو تر اوسه راباندې نوم نه دی ایښی. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم ورباندې کېږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
رښتیا وایي
جان، زما وروره ولې ژاړې؟ کلی شه چې تا ته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی، چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته.
شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی.
څه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړی نو څه ته جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه ده چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لورې، نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی، باید دا چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو، داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي.
وی جان، ولې ژاړې؟ هلو ورېندارې، الک ژاړې؟
شبنم لورې، شیدې ورکه، الک چې وږې شوی دی.
جان زویا، راشه چې شیدې درکم. خامه خوابه وږی شوی، هله خوږه راشه. آفرین، ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو.
پلاره، مورې، زما خو ارمان نوم خوښ دی، تاسو پکې څه وایئ؟
څه ارمان؟ ښه دی والا، خو زما بیا لمر خوښ دی.
دواړه ښایسته نومونه دي.
ما خو ورته اتل انتخاب کړی، اتل، اتل جان.
نه د خدای، ټول نومونه ښایسته دي. صدیقی، تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته، ته ولې څه نه وایې؟
نه، زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پې نوم کېدي.
نه ترور جانې، تاسو باید خپل انتخاب ووایئ.
هو مور جانې، کېدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي.
ووایا چې بیا زما وار دی.
هو مور جانې، ووایا.
زما خو ریحان خوښ دی.
رښتیا وایي، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی.
ریحان دادا، د ریحان مانا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه. ریحان هم دی او ګل نوم دی، او هم یو ډول ترکاری ده لکه نانا، هغه تم ریحان وایي. کېدای شي نورې ماناوې هم ولري.
آفرین، تا خو پاک لسم تحقیق وکړ.
ریحان ښکلی نوم دی، زما هم ډېر خوښ شو. هم اسانه ویل کېږي او هم ښه مانا لري، لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم.
مور جانې، رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی.
دما خوښ شو، زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم. ریحان جان، نوم دې مبارک شه.
مبارک دی شیخ، کلای نوم دی.
چې دې ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي.
آمین.
آمین.
بس لاس پورته کوو، کلای نوم دی، خدای دې ورته نیکو مبارک کی.
مبارک.
دا دې نوم خو انتخاب شو لخیره، اوس به د جمعات ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی.
نیمش پاک چوک دی تو رگا چه موبایل می چو شو ها داده پیدا نکا چه دابا چوک وی تو شیر زمان خدای دی خیر کی دی نیمش پاک چو شویدی چرا تو زنگ والی ده ها الو الو
السلام علیکم پلار جانا
وعلیکم سلام سنگه خیرت خوبایی والا که
خیر و خیرات ده او بخپلار جانا چه پدینی مشبکی می پازاب کرده مور می تنگه ده خدا
خدای دې وبخه زویا، مور دې هم رکه روغه ده، دا ده ویده ده.
خدای دې جوړه تیاره لري، زما سلام ورته کوه.
ښه ښه، وعلیکم السلام. خیرت خدای، ولې دې په دې نیمه شپه کې زنګ وهلی دی؟ ولکه
پلار جانه، خبر شوم چې بیا دې کومه کارنامه کړې ده.
والله چې تکړه جاسوسان خو لارې، ولکه داسې زردې خبروي چې مه کوه پوښتنه.
نه نه، د جاسوسانو خبره نه ده، زمانه مډرنه شوې ده. د نړۍ هر ګوټ کې له غټې او وړې خبرې نه انسان خبرېږي.
خو ته راته دا ووایه چې ستا د جاسوس څوک دی؟ ګوره اه، مو له خولې نه یې وتی، ته بې وخته خبرې.
نه نه، جاسوس نه درخایم، هسېنه چې وی وهي.
نه یې وایم، غواړم چې وی پېژنم او ښکل کړم.
ښه پلار جانه، اصلې خبرې ته به راشم. خبر شوم چې دیقان ته دې پیسې ورکړي چې د دروغو کیسه جوړه کړي.
اها، داسې کیسه ده، دا چا درته وویلې؟
دې پسې مګر ته پلار جانه، خو خیر دی، دیقان له دې دروغو نه منې که ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې، دا ډېره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره زویا، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانه، د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تیر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دې، خو هر څه په دې خبرو سره ما ته نصیحتونه کوي، بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رغله کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو مونږ او چاپیریال ته یې زیانونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به یې څو ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به یې په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یو له همدې نجونو د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالی احمدزی په مستعار نوم خبرې کړې، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالی څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته، قدرمن اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راځي په مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلي، او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخت نه لاړ او نیمګړی پاتې سویز د کړې مې.
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل دریم کال او د شپږم سمستر فاینل امتحانونه چې کله ختم شول نو وروسته دغه نه پنتون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنتون مخونه لید او له درسو پاتې سو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیره شوې ده، مګر په لومړۍ شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې پوهنتونونه بند شوي، خپل هماغه پخوانی احساس راته بیانولی شئ؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې. خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي بند سي، خو موږ باور نه پرې کاوه، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ دې ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر هم داسې لویده پسې، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې و پوهنتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تیرې سوې، تر نن ورځې پورې حتی ډېر ډېر تر اوسه پورې چې رایاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول زړلي وو او بعد دغه نه تر نن ورځې پورې مې هېڅ پوهنتون نه لید او نه ما ته د دې اجازه راکړل شوه چې زه دې حال ته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګیوالې، او ډېره بده خطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلي چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع و تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم سي، ځکه چې دولت له اولې ورځې نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو، موږ ته دا ډاډ راکاوه د ټولنیزو رسنیو لخوا نه، د امارت مشرانو ویلي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجونو دپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځته راسي او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا به بل سبا خلاص سي. خو متاسفانه زموږ هغه امید چې درلود چې مکتب لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه مو په فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نور بل لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې دپاره کوم مراکز چې و هغه هم تړل سي و. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاهده یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډېر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم، په دې کې زه ډېر څه زده کړم. خو کله چې پوهنتون وتړل سو ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص سوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای نو کوشش مې کو چې په یو بل شي ځان بوخت کړم، چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی او هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د مرکز هغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مه اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن سی ورځ طالب مشر راسي او انتقاد کی یا وترل سی، خو خدای چې د په داتو لند ورځ کې چې تاسو ته غراته کوي یو څه ځکه یم، هغه هم په سل په سل کې نه ده کنه چې موږ په دې تمو وسو چې تر اخره پورې بیو رسو. بس په همدې هیله ځو راځو چې اونه تړل سی.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وتړل شي، بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر زه بله کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه به وي، ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدیل هم نه وي د زده کړې دپاره. او یو بله لاره ممکن کیږي چې د آنلاین، مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کومې دي هغه تعقیب کم، او یا هم یو بله لاره چاره ورته پیدا کم. کړي داسې په فزیکي ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم زه ته چې هلته زده کړې زده کړو خو هغسې به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته. په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پیل کړی و، فقط دا تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو، ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږو میاشتو کورس و چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې، او ډیر مفید او ګټور تمام سو. او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زنه سم کولای یا بل چرته ماته اجازه نه راکړل کېږي، دی ویجلتی په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر ښه وي، ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زه کولای سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځایه ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا دا یو میاشت کېږي چې دغلته چیرې چې زه ځم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي، اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده، او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوې نوې، نو تقریبا دا یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې یم، نور ماشاءالله ټول مشران دي، ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و، یو ځای کامیاب شوی و پوهنتون کې، او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کې نستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره آماده کو، او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم، او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړي مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي و او که د ټولو نجونو لپاره و؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې یم چې یوازې زه نه بلکې ټولې نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول شوي دي، او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې سوم تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېر خفه یو نجون ته خفه سوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. خفګان مې ټول په عمومي کې و، او دې ته خفه وم چې جنسیت مد نظر نیول کېږي دلته، هلکان اجازه لري او نجونې دې ته اجازه نه لري چې لاړ شي درس ویایي.
نور له کوره چې وځئ بازار ته ځئ د یوه کار لپاره، تر اوسه پورې هم له ستونزو سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونزو سره خو مخ نه یو، اما خپل بندیزونه سته. هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لنډ وي، حتما یو ته خپل یا رهنمایان لري. اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مې بدل کړه، چپانه او ماسک ختلو. د کورونا له برکت نه د ماسک سره ما عادت سو، وروسته حکومت هم بدل سو، او د ما فامیل همیشه یې چې مخکې د دنیا چې د چا د انتقاد لاندې راستي بهتره ده چې خپل ځان عیار کړي ور سره، نو ما هماغه خبرې مې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې. نو هماغه جامه مې عیاره کړې ده د اوسنی شرایطو سره، ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي، بیا ښه وي راحت ځم راځم ښار بازار ته خپل فامیل سره څه مې چې ضرورت وي دغه دپاره.
داسې یوه تمه تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاصې شي؟
تکل صاحب فکر نه کوم، ځکه چې تر ډېره حده چې زه اورم د خپل استادانو نه صحیح ده، دوی یې چې نصاب بدلیږي یا ممکن بدلون کې راشي او پوهنتونونه به بېرته د نجونو پر مخ خلاص شي، اما په دې نږدې وختو کې زه تمنه لرم او وروسته دغه نه هم توکل به خدای چې دوی خلاص کړي کنه. اما فعلا مې خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نسی.
د راتلونکي لپاره څه وینئ؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري 15 کاله وروسته، 10 کاله وروسته، 15 کاله وروسته؟
تقریبا 15 کاله وروسته، 10 کاله خو ډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لایزه یو نظر ورکم، اما زه دا یو کال دوه کاله بعدم ډیر زیات افغانستان د پرادیسی چاره غوندی بینم د ذکر لنګانه د سواد لنګانه ځکه چې افغانستان په دې شلو کلونو کې ډیر زیات زحمت باسلې او شل کال نسلونه وروزل ترڅو چې دوی باسواد سي اما بیرته مخ په شا لاړو کلونه کلونه مخ په شا لاړو دا ماته ډیر زیات د خفګان احساس را کوي نوی خلک تحصیل ته مخه کړي و حتی په ولایتو کې موږ د شهیدانو تر فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډیره سوې وه او خپل اولادو ته دا نصیحت کوي هغه دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي او هغه کسان چې مثلا پوهنتون ته یې علاقه درلودله د تحصیل برخه کې د دوی تعداد ډیر سوی و ورځ تر بلې اما دغه دوه کاله چې انجونې پاتې دي نه تنها انجونې زه ګورم چې هلکان هم له درسه زړه توري سوي دي ځکه چې دوی پخوا دندې درلودلې یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپل مصارفو نه دوی خپل تحصیل کاوه اما دوی هغه پخواني هر څه چې دوی درلودل له لاسه ورکړي دي نو زه روښانه آینده نه وینم د افغانستان لپاره دې رنګ چې ځوانان د درس او زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې چې کومې دي اساس زده کړې له دوی نه شاته پاتې سي
واده کوژده مو کړی
نه ما تاسو پرې نه مې واده کړی او نه مې کوژده
مطالعه کوي
بالکل مطالعه کوم ځکه چې بل نور مصروفیت نه درې ته پاتې کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم اما هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوونکې خبرې نه اورم کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولم چې بوخته اوسم کنه داسې چورتونه فکرونه نه مې نور هم ډېریږي نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم
څلروش ساعته ډېر زیات وخت دی کې اته ساعته د خوب لپاره وباسي الته پاتې کیږي شپارس نور ساعتونه دا شپارس ساعتونه تاسو په څه شي تیروي فقط په مطالعه کې نور څه مصرفیت هم لري
بس کور کې اوسم هڅه کال صاحب دغه شپاره ساتنه ستاسو په دل کور یا فامیل سره ناسه پاسه قصي وکایه د کور کارونه د دې ترڅنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته خبرو کی ویل چې د ژبې درس وایم د انګلیسي ژبې درس بعدغه نه کور تر ځم د کور کارونه وی او یا هم له خپل خويند سره خبري وکم نو هم دا ستیر سي یا استاد هم مطالعه ده پاره
روستای کتاب چه تاسو لوستای اغا کومو
روستای کتاب چه ما لوستای و اغا ده حبیب الله رفیع صاحب و ده اما فلکلور پا نامه بانده دیر یو خو او خکلی کتاب و ده ده کتاب کو موضوعات چه زدی غصر دیر زیاده علاقه لرم تقریبا ده سی کلیوالی موضوعات پکی را طول سیوی دی ده عدبی جواندانه او کله چې مال وست نو ډیر لیوال چې سره مې ول وست دا چې ډیر یو کلی موضوعات پکې را نغښتي وو
فکر کوي چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ
بالکل لیکم به خو د زړه د درد نه مثلا د چې په افغانستان کې څنګه سخت خاطري موږ تیر کړې سیدا یو عمر تقریبا یو څو کال موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل خو دا ورستي قانون چې کوم دی هغه د موږ لپاره ډیر زیات مشکل وو حتما په دې حق لبه یو څو یو ورځ ولیکم
خپل خاطرات مو لیکلې دي تر اوسه پورې
نه متاسفانه لدی سره علاقه نه لرم چې یو څو په کاغذ ولیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورسی کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلې
سیاسي نظریات لري سیاسي نظریات تعقیبوي سیاسي کتابونه هم لولي کنه
ډیر کم فقط هغه کسان چې وینم په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلې دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ می ویډیو نظریات فقط اورم خو ډیر زیات یې غرخ ته پام نه کوم
ډیر ښه په تیرو شلو کلونو دویشت کال مخکې یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یو فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به برخه اخیسته نظریات به سره تبادله کول اوس مهال زه خو پیږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلی ده، مګر نجونې له نجونو سره کینی کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه ستاسو ویلې چې په پخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت و داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې زموږ تالار و چې هلته به دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو، زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو په خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودي وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو په یو شي د غونډه ونیسي یا مجلس دي وکړي، نو دې شیانو ته اوس فعلاً زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یې، څه شي ته انتظار کوئ؟
بالکل د انتظار په حالت کې، خو سلو کې هم د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې یم، په دې انتظار یم چې بالاخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې سلا سي چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه د خلاص کی، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کی، او سیده که د جاب یا نورې مسلې وي په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونه داسې یو څه کالي نه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ورپرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي انجونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دي وکړي. د پخوا په شان باندې ډېرو کسانو اوس هغه پخواني فعالیتونه چې کوم وو انجونې او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دوی باندې لګېدلي دي هغه د لرې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملالی احمد زیب، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپلو خویندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړي او یوازې تاسو ورسته خور وی چې پات شوي او له درسونو نه هم پات شوي. کله کله په کور کې لانجه کوي له خویندو ورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس د کمښت یا احساس د یوې نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خویندو ورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه، اصلا د سینه په دې حق باندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړی، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ما ته دا ډاډ راکړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساس نه کم چې زما یو څو کلونه پاتې شو د زده کړو، تل ما ته دا ډاډ به راکاو چې خیر ده، حداقل مکتب خو دې ویلې، حداقل هغه درې کاله خو پوهنتون ته لاړې، ډېر څه دې زده کړه، هغه اخر نه کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې ته بیخي فارغه یې، تل د دې خبرو ما ته ډاډ راکړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم، او هېڅکله مې په دې حکله د دوی سره لانجه نه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول اسانه دي، ممکن دي؟
نه، اصلا نه ممکن خو نه دي. زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیاوې ستاسو په ژوند کې، موږ ډېر څه فکرونه درلودل چې صبر پوهنتون خلاص شي، دا دنده به ونیسم یا دلته به کار وکړم، دومره به پرمختګ وکړم، په دې په دې برخو کې به زه فعالیت وکړم، اما اوس چې وینم چې هغه څه نشته، نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وي، خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی، ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې په ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوي او پوهنتون نه فارغېدونه وروسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څه و؟ تاسو غوښتل څه واوسېږئ؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخه سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې، نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ یې د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم تر څو چې لا مسلکي سمه. نو دا شیان مې ارمان و، خو فعلا هر څه پاتې دي.
کله مو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانه سي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا هر څه په نیمه لار کې پاس، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې؟ یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅکله په تیارو کې نه پاته کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباده اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې خیر سره خلاص سي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نطاق واوسم.
د ملالی احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چې والو زم زما وزرې ماتړې، شپو تا پات کی ګدرن وزرې ماتړې، شپو تا پات کی ګدرن وزرې ماتړې. پریمیک دی چې والو زم زما وزرې ماتړې، شپو تا پات کی ګدرن وزرې ماتړې، پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے. زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیاں، زدا زان غگ دشمن مانز ترا بللیاں، المنز می پالا من کی دغاسس پہ چلیاں. ظلم دے پشوندو، ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے، شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے، شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے، رنا وزری ماتڑے. خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلم شی، گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواو بے شب نماشی، مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدم آشی، مڑاوی بادم شی، مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑے، شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے، شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے، رنا وزری ماتڑے. زد زمانے جب سات لے پنجرا کیا، شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیا، زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیا. اس میں دا ستم، اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑے، شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری